سهار شنبه ده د وږي اسمبلی یو دیرشمه د سپتمبر 22مه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو خبرونه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلېږي. په دې خبری مجله کې اوري: د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي د کار او تعلیم له حقه نه بې برخې کیږي. د یوه شنونکي مرکه هم پر همدې موضوع خپروو.
که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسۍ نه ګټه به اخلي.
د قطر امیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره مرستې وکړي. دولتي مامورین وایي چې معاشونه دي ورکړل شي.
د دوی میاشت کې موږ معاشونه ده، حتی بېخي له حده به اندازې ډېر اقتصادي مشکلاتو کې یاسو. تر هغه چې افغانستان اسلامي امارت دي، موږ معاشو غمونه چې موږ ډېر غټ مشکلات سره مخامخ شو.
دا خبري مجله تر اونۍ نه ده پیل خبرونه کیږي. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د تروریزم د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له ښاغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقالیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه شي. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازیو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالیې سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو. ښاغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپاره کړي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې پر کومو مسایلو خبرې وسوي. بل لوري ته له دغو درویو بهرنیو استازو سره پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم کتلی دي. ښاغلی کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې د او عبدالله عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره د غونډې پر مهال پر یوه ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د ښځو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالی ټینګار کړی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې دې هېواد ته ورغلي خطرناک ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. یو شمېر امریکایي رسنیو د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز په وینا پرون خبر ورکړ چې دغه افغانانو د ملاریا، شری او توبرکلوز ناروغي امریکا ته له ځانونو سره لېږدولي. دغه افغانانو ته ویل سوي چې د شری ضد واکسین ولګوي. د راپورونو له مخې تر اوسه د شری شپاړس پیښې ثبت سوي دي. کومو کسانو ته چې دغه واکسین ورکړل سوی باید درې اونۍ قرنطین سي. دغه افغانانو ته اته روغتیایي مرکزونه ځانګړي سوي چې درې په ورجینیا ایالت کې او پنځه په انډیانا، نیو جرسی، نیو مکسیکو، تکساس او ویسکانسن کې دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو یو شمېر غړیو ته پناه ورکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه سوې وه. د غنجونې د یک شمې په ورځ پلازمینې لیزبون ته ورسېدې. د کابل له هوایي ډګره د دغو نجونو او د هغوی د کورنیو د ایستلو چارې څو ځلې ځنډېدلې وې. تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي پاکستان ته تللې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي و چې دا لوبغاړي د وږي پر څلورویشتمه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسېدلي دي. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوه غړي شیرزاده مسید د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سیشن می پورز پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه.
پولیس روغلل چې په درنه باندې اوډلند ماینز ویکټم دی په هغه باندې حمله وکړله. په هغه شي د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسید هم زخمي دی، نور هم ډېر زخمیون دي.
اعتراض کوونکو د مکین او ټانک ترمنځ لار بند کړې ده. دوی له څه باندې دو اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمه دې له ماینونو پاک سي. حکومت هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي. دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړل سي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سیوی برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیب زاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي. تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون وویل چې ایران د تړون منی، واشنگټن به یې هم ومني.
متحد ایالاتونه پر دېشمنه ولاړ دي چې ایران به نه پرېږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. موږ له 15 جمعیو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې تړون ته ستون شي. موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې تړون ته ستانه شو که چېرته ایران ورستنی شي.
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په وینا کې شپږ پړاوه خبرې وکړې. څو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې بهر سوی و بیا راژوندی سي. دا خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې په ایران کې سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نیمې فصل خبر ورکړ. جو بایدن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ور بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دې له کار او زده کړو نه بې برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله لومړۍ وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوي ثابت ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
We've ended 20 years of conflict in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامدار جګړې فصل مو وټاکل. اوس د نوي ثابت ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالاتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سخت نیوکې کیږي چې ولې ټول پوځان له افغانستانه ایستل. خو د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالاتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کیږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کورونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحده ایالاتونو ولسمشر همدارس په خپل وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویل
adopted a resolution
am natura yo prekalik tasvib kard che da afanano de parmaghtag la para ts dawl munatar mushi le talibano de bashari haqqono pa barkha ki tsaranga tamakede shi mushtul bad de shuzo un juno de haqqono mulatar gukku to dui le iqtisadi siyasi aw ijtemai palawa le khpal tul twa ka kar wakhli aw de khpal hilular pratala tasuba aw khushunata taqib kri
talibano che de agas po pin la sama kabul wuni تر اوسه چې کوم کسان ټاکلي دي هیڅ چوکۍ کومې مېرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډېر انتقادونه شوي دي، خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم آزادي راډیو ته د سیشن بي پورز وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څه سراوړنه نه لرله او څه کاري نه وکړه.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال چې شاوخوا 3 دقیقې دوام وکړ افغانستان لږ یاد کړ. احمد شیبر په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره چې اوس په امریکا کې اوسي مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې آیا افغانستان نور امریکا ته هغومره اهمیت لري لکه پخوا؟
د ملګرو ملتونو په شپږم عمومي غونډه کې د ښاغلي بایدن وینا د پخوانی همکارانو یا د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ولسمشرانو سره متفاوت و په دې معنا چې دوی د افغانستان په اړه باندې ډېر زیات بحث و نه کوي، نه وزده چې د افغانستان په اړه باندې، بلکې د نورو هیوادونو په اړه باندې هم د خاص یو هیواد په اړه باندې متمرکز نه و. د دوی هدف دا و چې امریکا غواړي چې یو نوی فارین یا خارجي پالیسی ولري، دغه پالیسی به تر ډېره کچه پورې ډیپلوماسي وي نه نظامي. البته ښاغلی بایدن د افغانستان په موضوع باندې ځکه ډېر تمرکز یونه کوي چې دوی هدف ډېر لوی موضوعات او لوی بحثونه و، هغه موضوعات هغه چیلنجونه چې نړۍ او انسانان واقعا د مشکلاتو سره مخ کړی، لکه د کرونا ناروغتیا یا کووید تر څنګ د هوا او فضا ککړتیا، آلودګي، د اقلیم تغییرات او همدارز نړیواله سوله او نړیوال امنیت.
شغله همدم د امریکا ولسمشر د ثابت ډیپلوماسي خبره کړې، ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی؟
دا په دې معنی ده چې دا نرم افزار دی یا دا هغه البته وسیله دی چې امریکا متحده ایالات کولی شي نه یوازې نظامی بلکې لکه اقتصادي سیاسي وسیلو له لارې خپل اړیکې د افغانستان سره تعریف کړي. په دې معنی چې دا د طالبانو د کړنو مطابق ده یا د هغوی سر د کړنو په انعکاس کې به وي. که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمخ راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسي نه ګټه به اخلي، هغه به سیاسي، هغه به اقتصادي او نورې ګټې وي. او که چیرې برخلاف دوی د امریکا متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې د شروطو پر خلاف باندې کار وکړي، نو د دغې ډیپلوماسي لارې به په دې باندې ډېر فشارونه راوارد شي، حتی تر اقتصادي او سیاسي تعزیراتو او بندیزونو باندې بلای شي.
دا ممکنه ده چې د بایدن د ادارې او طالبانو ترمنځ رابطه ټینګه شي، که کیږي لدی اړیکې څومره لري یا دیتا څومره سس په باور نشتی؟
زه فکر کوم چې په اوږد مهال کې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې یوازې د طالبانو د کړنو او د هغوی د ژمنو تعهداتو پورې مربوط ده. د امریکا متحده ایالات د افغانستان طالبانو او د حسینی نظام لپاره ګڼ شرطونه لري، خو که زه خلاصه کوم دغه ټول شرطونه، په دې خلاصه کېږي چې باید یو ټولګډون یا همشمول حکومت باید په افغانستان کې موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې طالبان باید افغان ښځو او میرمنو او نجونو حقوق ته احترام کړي، او دریمه موضوع دا ده چې افغانستان او اوسنی نظام د طالبانو نظام نړیوال قوانینو ته احترام کړي، او پرې نګدي چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو د غیر متحدین یا د نړۍ د امنیت پر مقابل د ترسانو په واسطه وکارول شي. دغه شرایط که چیرې طالبان ومني، نو بیا لکه څنګه چې ښاغلی بایدن ویلي، د دغې ډیپلوماسي څخه به دوی کار واخلي او د دغې لارې نه به طالبان حمایت او دوی سره به مرسته وکړي.
د ناټو یو پخوانی سلاکار شفیق همدم و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
خود به سفی بلاستان اگزایر تو وی چه دنری پا زنو معتبر خبرونو او رسپانو که دا افغانستان پا باب سراغلی.
د نیویورک مجله د افغانستان په تړاو خپل مقاله په دې پوښتنې پیل کړي چې آیا طالبان به افغانستان اداره کړی شي. په خپل لیکوال ځواب ورکړی چې ښایي نه، او عواقب به ډیر ناوړه وي. په مقاله کې راغلي چې طالبان اوس په افغانستان ولکه ټینګه کړې او یو سرپرست حکومت هم اعلان کړی، خو نړۍ ته به ژر دا معلومه شي چې واک ته رسیدلی د مجلې په خبره جنګیالي به رښتیا هم په دې وتوانېږي چې د هیواد چارې مخته یوسي او یا به یې راسن په ځمکه وولي. لیکوال زیاتوي د طالبانو لخوا د کابینې اعلان هغه نړیوالې تمې ماتې کړي چې ویلي طالبانو خپل فکر ډیر معتدل او ټول شمول کړی دی. نیویارک مجلې په دې مقاله کې وړاندې یادونه کړې چې که څه هم د طالبانو ځینې مشران له رسنیو سره د مرکو لیواله دي او په دې برخه کې د پرمختګ ادعاوې لري، خو وروستیو څو اونیو اقداماتو یې دا جوته کړه چې د ډلې له 15 کلونو مخکې سره څه توپیر نه دی پیدا کړی. په مقاله کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د رعایت څرنګوالی هم یاد شوی چې دا ډله د نیویارک مجلې په خبره وایي د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکوي. طالبانو سه شنبه د خپل کابینې څو پاتې وزیران او موینان معرفي کړل، خو د هیڅ یوې ښځې نوم پکې نه دی یاد شوی. د دې ډلې ویان محمد نعیم تازه له ازادي راډیو سره وویل دا خبره منطق نه لري چې که ښځې په کابینه کې وي هرومرو د ښځو ستونزې له منځه ځي. ګارډین ورځپاڼې د هندي چارواکو لخوا د هغو درې ټنه هیروینو په نیولو باندې یو مقاله خپره کړې چې له افغانستانه بار شوي وو. هندي چارواکو وړ مورس تایید کړ چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ بندر کې 3000 کیلوګرامه هیروین نیولي. ګارډین د هند کونه د استخباراتي ایجنسی بیان ته اشاره کړې چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی او بندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. دغه هیروینو ارزښت 2.2 میلیارد ډالر خودل شوې. دغه هیروینو د انتقال په تور دوه هنديان نیول شوې دي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسی ډي ار اي د دوشنبه پر ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی او بندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. د ایجنسی ویلي افغان ادبا هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي. هندی چارواکو ویلی په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیه څخه وروسته تلاشي او څېړنه پیل شوه. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکو په توګه پیژندل کیږي چې 80-90% هیروین تولیدوي. ګارډین په دې تړاو په مقاله کې زیاته کړې د هیروینو تولید دا وروستي کلونه څو چنده شو او د طالبانو ډله پرې تمویل شو چې وټوانی د پورستیو اونیو کې واک خپل کړي. په مقاله کې دا ټکی هم زیات شوی چې د مخدره موادو د قاچاق د کنټرول په هدف ریوالو هڅو کار ورنکړ. ګارډین دا ټکی هم خبر کړی چې د طالبانو واکمنیدل د افغانستان اقتصاد لا کمزورې کړي، ځکه نړیوال تمویلونکي د طالبانو د ملاتړ لپاره زړه نه کوي.
د قطر امیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې لنډیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي او له طالبانو سره خبرې وکړي څو د اختلافاتو پر ځای د روغې جوړې لارې دایمي ثبات ته لاره هواره شي. جزئیات په یو راپور کې
قطر پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې له طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی منځوي نه کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په نیویارک د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه ته دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره د نړیوال بشري مرستې وکړي.
ونشدد هنا على ان اهميه استمرار المجتمع الدولي في
مجد نړیوال ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي او د سیاسي اختلافاتو سربېره بشري مرستې ورسره وکړي. موږ هم د رسله طالبانو سره د خبرو د ادامې پر اهمیت ټینګار کوو، ځکه چې دوی ته شا اړول اختلافات رامنځته کوي او عکس العملونه سي شوي، بل لورته خبري مثبت نتیجې لرلی شي.
لڅبان دی ویل چې رئیس قطر د افغانستان په چارو کې د یو مهم هیواد په توګه راڅرګند شوی دی. شاوخوا یو لس کاله مخکې د افغانستان د طالبانو د تحریک او شمیر مشان د هیواد ته ورغلل او درې کاله وروسته بیا په 2013 کې د دې ډلې سیاسي دفتر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شو. د همدې دفتر لاري امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبري پیل کړې چې د 2020 کال د فبروري په 9 د سولې موافقه سره لاسلیک کړه، چې د دې تړون له مخې واشنگتن اعلان وکړ چې خپل پوجان بل افغانستان وباسي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پروند ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د واشنگتن دا پریکړه ډیره مهمه وه.
لقد شكل قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بعد مفاوضات
د متحدو ایالاتونو پریکړه چې له افغانستان بل طالبانو سره تر خبرو وروسته ځواکونه باسي د افغانستان لپاره د بدلون یو مهم ټکی وو. دا لمړی د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او بیا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په سیستماتیک ډول او دوامدار ډول کار وکړي چې یو هر اړخي سیاسي جوړجاړی ته ورسی شي او په دغه هیواد کې چې له اوږدې مودې راهیسې جګړو ځپلې دی ثبات ته لاره هوار کړي.
طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو او تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته لاړ. هلته یې د طالبانو له مشانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې داسې حکومت تر رامنځته شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي.
ځینې دولتي کارکونکي او ښوونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې پر خپل وخت یې معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او باید ژر تر ژره معاشونه ورکړي. طالبان وایي چې پر دې مسأله کار روان دی. نور پدې راپور کې
د ماشونو د نورکړي پاړه په بیا بیا د دولتي کارکونکو او خونکو شکایتونه. دوی وایي نږدې دوه میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده ورکړل شوې او اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. شیر احمد چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې ښوونکی دی وایي اقتصادي دومره کمزور شوی چې اوس د وچې ډوډۍ اخیستلو وس هم نه لري.
موږ ډېر اقتصادي مشکلاتو کې لکه څنګه چې موږ سره واده سوی وه زمونږ ماشینونه درکو دوه دوه نیم میاشت کېږي موږ ماشینونه د اخیستي حتی بیخي له حده به اندازې ډېر اقتصادي مشکلاتو کې یاستو. تر اوسه افغانستان اسلامي امارت د موږ د ماشو غم ونه کې موږ به ډېر غټ مشکلاتو سره مخامخ شو.
سودابا د یوې دولتي ادارې کارکوونکی ده. دا وایي دوه نیم میاشت کېږي چې ماشین نه ده اخیستی.
د طالبانو پر اتاک سره بیکاری زیاته شوي. دا د دې هیواد او خلکو اقتصاد لپاره غټ زیان دی. له دوه میاشتو زیات وخت کېږي چې مامورینو او ښوونکو ماش نه ده اخیستی او دا جدي ستونزه ده.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېری دولتي ادارې تړلې پاتې دي او د کارکوونکو معاش هم نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د وین زبی الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی.
د معاشونو د تادیه په اړه باندې ستونزه نشته. د اسلامي امارت مسؤلین په اړوندو برخو کې په سرعت باندې کار کوي تر څو د معاشونو د تادیه لپاره لارې چارې تنظیم شي او مامورینو ته په ټولو وزارتخانو او په ټولو دولتي ادارو کې معاشونه تادیه شي. انشاءالله هغه ته به دا تادیه کیږي.
له دې وړاندې نږدې دوه اونۍ مخکې هم طالبان ویلي وو چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی، خو لا تر اوسه دا چاره نه ده ترسره شوې. یو شمیر ښوونکي او دولتي کارکوونکي وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله آن اړ شوي چې د خپل کور کالي وپلوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي وروستي تحولات او بدلونونه به د دې بورډ پر چارو ناوړه اغیز ونه کړي. عزیز الله فضلی چې تازه د دې بورډ عمومي رئیس په توګه ټاکل سوی پرون یوې غونډې ته وویل نړیوال جام لپاره چمتووالی روان دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ پر وړاندې ستونزو او اندېښنو ته د بورډ چارواکي کابل کې خبري ناستې ته اړ کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د بورډ چارې په عادي ډول دوام لري او پر وړاندې هیڅ ستونزه نشته. ښاغلی فضلی د هغه اندېښنو په ځواب کې چې ګنې کرکټ بورډ کې سیاسي مداخلې کوي وایي هیڅ څوک د دې حق نه لري چې په یو خپلواک اداره کې مداخله وکړي. نوموړي د کرکټ بورډ په مشرتابه کې د وروستیو بدلونونو په اړه وویل
ډاکټر صاحب حامد چې دلته خدمت کړی د دینه مخ کې اوسې کړی موږ د دې کړد دانې کوو چې افغانستان په دې شرایطو کې واقعا هم په طبي چارو کې ډیر ضرورت لري. وسړی په ډاکټری کې زده کړې کړې وي، چې هغه د کورونا مریضي هغه تیره کړې وه، روزمره د هغه پښې هم ډېرې پړسېدلې وي، د هرې ورځې په تېرېدو سره د مریضۍ سره هم لاسو ګرېوان وو. ما خپله هدایت به درې واره ورته وکړي چې هر هېواد ته ځي موږ مرسته ورسره کوو. نو دغه ضرورت ته په کتو سره کم ځوان چې راغلی دی دا زموږ په انتخاب راغلی.
نوموړي زیاته کړه اوسنی اجرایي رئیس نصیب حقانی هم د سرپرست په توګه ګمارل شوی او ډیر ژر به دغه بست اعلان ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر هم دغه شان نړیوال جام ته د چمتووالي په تړاو رسنیو ته هم معلومات ورکړل. هغه وویل اوسمهال ملي لوبډله په افغانستان کې دننه په تمرینونو بوخته ده او هر کله چې د ویزو چارې بشپړ شي د لاخه تمرین لپاره به متحده عربي امارات ته ولاړ شي. ښاغلی فضلي دغه شان د غوراوي کمیټې لپاره هم نوي غړي اعلان کړل. نوموړي میرویس اشرف، رشید زدران، نورالحق ملکزی، عبدالله مزاری او میر مبارز دی کمیټې د غړو په توګه ونومول. خود کرکټ چارو څارونکو بادام احمد زی په دې نظر دی چې نن سبا د افغانستان کرکټ بورډ له بحران سره مخ دی.
د افغانستان کرکټ یو ځل بیا له بد ورځې تیریږي او په ځانګړې توګه اداره د ډېرې زیاتو سالونو لاندې راغلې ده. په دې اداره باندې سیاسي خلکو لخوا نه فشار د غوی ګډون د کرکټ په زیان ده. د خپلو ګډو لپاره کې لوبغاړي وي کې اداري کارکوونکي وي په دې اداره کې غواړي چې زورګیو کې او دغه اداره د خپلو ګډو لپاره استعمال کړي. بیا به د ولس لپاره همدې مجرمانی همدی بیا مختوري وي د ولس لپاره.
دا څرګندونه په داسې حال کې د شاوخوا میاشت وروسته د کرکټ نړیوال شلوریز جام پیلېږي. د کرکټ د څارونکو په باور د جام ته باید افغان ملي لوبډله پوره چمتووالی ولري، خو دوی اندېښنه ښیي که په کرکټ بورډ کې وروستي کړکېچونه سم مدیریت نشي پایله به یې ښه نه وي.
په غزنی کې د خوړو نړیوال پروګرام له 2000 بیوزلو کورنوي سره د خوراکي توکو مرستې وکړي. د دې پروګرام مسولان وایي چې دغه مرستې به په ولسوالیو کې هم دوام کوي. نور په دې راپور کې
یاد پروګرام د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د 2000 بیوزله کورنۍ د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړې ده چې 15 ورځې به دوام وکړي. د غمرستې د ټیټسو انجو په مرسته ویشل کیږي. د دغه انجو د ساحوي دفتر مشر انجینر متی الله صدیقی وایي د غمرستې دوی د غزنی مرکز بیوزله کورنۍ ته ورویشي، خو لدې پراته په ولسوالیو کې هم د مرستو ویش په پام کې نیول شوی دی. نوموړی زیاتوي د هرې ولسوالۍ د وګړو د بیوزلۍ د اړتیا پر بنیاد د ولسوالیو ارقام په نظر کې نیول کیږي.
دا مواد چې دي 2000 فامیل د پاره په مرکز کې دي او نور ولسوالۍ موږ کور کړی دي. ټوله ولسوالۍ هغه ځان ته ارقام لري. هر ولسوالۍ چې ده په دې کې شامل چې دي تقریبا 2 ګونې وړه دي، 2 کیلو دال دي او 2 کیلو مالګه ده.
انجینیر متی الله صدیقی زیاتوي د غزنی اوسیدونکو د تیرو سختیو او اوږدو جګړو لامل په فقر، غریبۍ او بیوزلۍ کې ژوند کوي، خو هڅه کوي چې زیاتې بیوزله کورنۍ په دغه لیست کې ونیسو او مرسته ورته ورسوو.
مخکې د موږ د سروې ټیمونه چې دي هغه نظر به د کلی په نفوس باندې، د کورو په تعداد باندې کومه سهم بندي شوې ده. مخکې نه بیا د سروې ټیمونه تللي دي ساحې ته. هغه فقیر خلک، غریب خلک، بیچاره خلک، کونډه، یتیم بیچاره، حق اولیت د همغو خلکو ته موږ ورکړی دی.
سایجان هغه د غزنی مرکز د جګړو ځپلې ارزو سیمې اوسیدونکی دی او دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده. دا وایي زیات خوشاله دی چې له دې سره نیستۍ کې ورسره یو اندازه مرسته شوې ده.
ما بسیار خوش هستیم، حق به حقدار میرسه.
موږ ډیر خوشاله یو، حق حقدار ته رسیږي. وایسته وایسته بازی نشته. هر څوک چې د سروې پارچه لري هغه په نوبت کې دریږي او خپل مرسته اخلي. هیله لرو چې د تل لپاره په افغانستان کې خوشحالي راشي.
امید داریم چې همیشه مې ته خوشحالي د وطن ما بشه.
په دغه مرسته اخیستونکو کې ډیری هغه کورنۍ دي چې له خپل مینو څخه